السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د چنګاښ دویمه، د 2023 کال د جون 23 پیل په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. ویل شوي نه دي چې د دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي. دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د میلیونونه بې وزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 1200 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسوو او له هماغه مهال خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د افغانستان د فوټبال ولسکلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 43 او 40 دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 1400 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوې او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې په هغه کلنی راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو، په اوکراین کې د وژل شوو 136 ماشومانو پړه پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه. دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پړه پر اوکراینی ځواکونو اچول شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روغتونونو دوامدار بریدونو بوګنوالی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. سر راپور مو دا دی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. د دغو محلي ټولګیو استادان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسې استادان وسی خالص صرف دغه د سیم په استاذي و پدې کې نظر افغاني ماشو د کور ټول حضورتونه په پرکې کېدل. د ولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان و هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د دغه کمیټې د چارو د سمون او ښه کېدو لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نه شي، دوی به په راتلونکي کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پرېکړې ته ورسیږي. نن د جون 23 د کونډو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې د یوې کونډې مېرمنې سره غږېدلی یو.
یو زوی مې شیس، یو روینې دی، څلور عیاله د روینې دي، درې د شهید دي چې تسلیپ کې کار کوي. ابي ویشتې وژې تږې مومنان وم.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې په دغو ولایتونو کې سلګونه دغه ډول ښوونځي چې زرګونه ماشومانو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې د لنډ مهال لپاره وتړل. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې یونیسف ته ویلي د محلي ټولګیو ټولې چارې باید له نړیوالو بنسټونو څخه کورنۍ مؤسسو ته ولیږدول شي، هغه کار چې یونیسف د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین واورئ.
له څه باندې دوه میاشتو راهیسې په کندهار او هلمند کې د سلګونه محلي ټولګیو تړل کېدو د دغو ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له نامعلوم برخلیک او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو یو ښوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې معاشه شوي او زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دغه ښوونکی له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره تړل شوي محلي ټولګي بیرته پرانیزي.
موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي بیرته خلاص کړي. په دې کې د استادانو خپل معاش و پر ښه وخت خپل معاش راکړي، ډېر ښه د کور کار یې په برابرې دی. داسې استادان اوس خالي صرف دغه د سمپ استاذي و د ټولګي استاذي اوس په دې کې 1000 افغانۍ یعنی 1500 افغانۍ معاش و. د کور ټول حضورتونه په پره کېدل د ولس پیدا و، هم د حکومت هم د استادان و هم د ماشومان لپاره پیدا و غټ.
د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر اپریل میاشتې په نیمایي کې کندهار او هلمند کې د پوهنې ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې په دغو ولایتونو کې د ټولو محلي ټولګیو فعالیتونه د لنډ مهال لپاره وځنډوي. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه کار د څېړنې په موخه ترسره کوي، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې څېړنه به یې څنګه او څومره وخت نیسي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د محلي ټولګیو یو استاد منیر احمد هم وایي چې د محلي ټولګیو تړل کېدو خواشینی کړی دی.
خاص تم کلری ورلسوالی کې کلری پټو سیمه کې چې هلته ماشومان په هیڅ ډول د کلاس رسین نه لري، مکاتب نسته، دولتي ښوونځي نسته، خاص تم مدرسې لانی، نو دغه محلي ټولګي یو ښه زمينه ده او یو ښه لار ترڅو شاګردان ته د زده کړې زمينه برابر شي.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د معلوماتو لمخې دوی له 1500 محلي او 1200 بهرنیو موسسو سره په ګډه د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې شاوخوا 20000 محلي ټولګي جوړ کړي دي. د یونیسف د معلوماتو لمخې شاوخوا 15000 ماشومان چې کابو 300000 انجونی دي دغه ټولګیو کې زده کړې کوي. د حلیمې په نوم د دغو ټولګیو یو زده کوونکی چې د کندهار ښار اوسیدونکي د وایي د ټولګیو له تړل کېدو وروسته د درس ویلو دروازې پرې بندې شوې دي.
زمي مکتبونه چې ژر خلاص دي، موږ څه په کور کې د څوک نه لرم چې موږ د درس وایي.
دا سوموار چې مکتبونه بندېږي، اول کورونا و بیا جنګونه و، دا درې موارې دي چې بندېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بندېږي؟
معلومه نه ده چې طالبان به په کندهار او هلمند کې څه وخت بیرته محلي ټولګیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، خو یونیسف په دې وروستیو کې د طالبانو پر هغه ګام اندېښنه وښوده چې دغه محلي ټولګي له بهرنیو موسسو څخه کورنیو موسسو ته لیږدوي. یونیسف شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل طالبانو پریکړه کړې چې د دوی محلي ټولګي دې په یوه میاشت کې کورنیو موسسو ته انتقال شي. د یونیسف ویاندې سمانتا مورت یوه اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د حکومت له پوهنې وزارت سره په خبرو بوخت دي او دا ډاډ ورکړل شوی چې له یونیسف څخه د دغو ټولګیو د مسؤلیت د بهیر تر لیږده به یا ټولګي پرانیستې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند شول او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان شول. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم افغانستان کې منع شوي چې د نړیوالو له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار او هلمند کې د مالي ټولګیو بندېدو زده کوونکي او ښوونکي له ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې دوی په ټول هېواد کې 21,000 دغه ډول ټولګي لري چې اوس یې طالبان مسؤلیت کورنیو محسو ته سپاري. دا چې مالي ټولګي زده کوونکو ته کوم مضامین تدریسوي او تړلو یې څومره پر ښوونکو او زده کوونکو ناوړه اغیز کړی. همکار مې اسدالله لودین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو د استاد نظر پوښتلی دی. دغه استاد د امنیتي ستونزو په خاطر د خپل نوم د اخیستلو څخه ډډه کړې.
زده کوونکي چې کم په درښوونځیو کې زده کړې کوي دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر نولسو یولسو کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کم ټولګیو کې چې کم کتابونه تدریسیږي یا کم مضمونونه تدریسیږي دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصب موسسه کم چاپ سکی یا خرڅه موسسه ورکوي بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قرآن مجید زده کړه ده په دې کې چې د ماشومانو لپاره ډېر مهم دی. د قرآن مجید زده کړه دوم اسلامي ښوونه ده د ماشومانو لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او لمنځونه او کلمې دغه شان کې ورشي. درېم په دې کې ریاضي د ماشومانو لپاره ډېر مهم ده په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي هم د لیک لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسنی خط دی چې د ماشوم لپاره د خط ښایستوالی ورکوي. ماشوم په دې باندې لاړ شته تشویقیږي خط نورم ښایسته کولای شي.
تاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګیو کې په زده کړو بوخت و هغوی هم په ظاهره نو اوس بل کوم مصروفیت نه لري. څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګورئ پخوا به درته راتلل ټولګي ته زده کړې به کولې اوس هغوی څه کوي کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ اوسېږو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه بې برخې دي دا په ډېر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي. ځکه پخوا به داسې په درس په وخت کې دوی به له سهاره تر غرمې درس ته راتله په دغه وخت کې دوی درسونه لوستل اوس له سهاره تر غرمې په دوی په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنګولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي پلار په کوڅو کې ګرځي. هغه ټول دغه څلور پنځه ساعته داسې په دې باندې پله پلاو باندې تیر شي په د ماشومانو باندې.
او ولې فکر کوئ دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره له دې چې د معارف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي ډېر پایبند راځي له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي یا روینی کیږي یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې اخته کیږي لغه څخه دره ګرځي. دغه ټولګي په دې وجه په داسې مکه مهم دي چې ماشوم ته ډېر ښه روزنه ورکول کیږي په قاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې چې استاد درس ورته وایي نه ورته وایي.
د مالی ټولګیو له استاد سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. هغه پرون په بشکی کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت د منلو نه دی. بل لورته اروپایي ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 200 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جرمني ولسمشر د قرغزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره کار وکړي. فرانک والټر شتاین مایر د پنځمې په ورځ په بشکک کې د قرغزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه. د افغانستان بشری وضعیت له وړاندې هم نازک بلل شوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د همدې بشري وضعیت د قبو کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنځمې په ورځ له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. دغه ټولنې په ویلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده. ټاکل سوې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې رافایلا یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژي دي او په خبره اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته وضعیت لا ترینګلې کړي. هغې ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو تر څنګ درېږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840,000 شیدي ورکوونکي میندې له شدیدې او متوسطې خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي که طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لرې نه کړي رسمیت پیژندل یې نږدې ناممکنه کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټه خبرداري ورکړې ک په افغانستان کې د کمیټې د چارو د سمون لپاره پیل شوې هڅې ګړندې نشي. دوی په راتلونکي ناسته کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دې کمیټې چارواکو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د اولمپیکي سیالیو له وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او یاد وضعیت د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اصول خلاف عمل وباله. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې ته د خطر زنګ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا آی او سی په یو تازه اقدام کې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې ته ګواښ کړی که خپلې کړې ژمنې چې د افغان نجونو لپاره د سپورت په برخه کې لازم او هر اړخیز فرصتونه برابرول دي پوره نه کړي، د اولمپیک راتلونکي نړیوالې ناستې کې به د افغانستان د ورزش په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغې کمیټې د همبستګۍ او اړیکو برخې رئیس جیمز مکلیور د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل آی او سی په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت ریاست سره د وروستیو حالاتو په اړه په زلونو بحثونه کړي او دا د هغوی لخوا ورته ویل شوي دي چې د افغان نجونو د ورزش لپاره به هر اړخیز او لازم فرصتونه برابروي، خو آی او سی اوس اعلان کوي چې دا هڅې کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سپورت اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی.
آی او سی په افغانستان کې سپورت ته د ښځو او ځوانو نجونو د لاسرسي لپاره د محدودیتونو له امله خورا اندېښمن دی. د دې کمیټې لپاره له پسې غوښتنو سره سره دغه محدودیتونه نه دي بدل شوي او دغه چاره د اولمپیکي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. موږ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت له ریاست څخه غوښتنه کوو چې د حاکم نظام له لوړپوړو چارواکو سره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او تمه لرو چې په نږدې راتلونکي کې په ټولو کچو کې د پام وړ پرمختګ او د پام وړ پایلې وګورو.
د د هغه په وینا آی او سی به د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د آسیا لوبو وروسته په خپله راتلونکې ناسته کې د افغانستان وضعیت ته بیا کتنه وکړي. د نوموړي په خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغان پلاوی او ټیم د ګډون په تړاو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا مخ راغلاستویم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری واورې. انډیپندنت ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د خبرو یو برخه راخیستې چې ویلي دي ملګري ملتونه به په افغانستان کې دغه سازمان خزینه کارکونکي د نارینه او پر ځای بدلی نه کړي او نه به د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت په برخه کې غفلت ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې اغلی اوتنبایوا چې د قرغزستان پخوانی ولسمشران پاتې شوي ویلي د ملګرو ملتونو له هڅو سره سره طالبانو د هغه فرمان د لغوه کولو ډډه وکړه چې د دې ادارې په سیمه ایزو دفترو کې د افغان میرمنو د کار مخه نیول شوې. د انډیپندنت مقاله کې چې د فرانس پریس د یو راپور پر بنسټ لیکل شوې، میرمن اوتنبایوا ویلي دوی کلک هوډ لري چې د دې ادارې په دفترو کې هیڅ افغان خزینه کارکونکي له سړي سره نه بدلوي. د میرمن اوتنبایوا په وینا د افغان ښځو او نجونو د محدودیت په اړه د طالبانو حکم په دغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونو سره مخ شوی او د طالبانو د حکومت داخلي او بهرنی مشروعیت په تاوان تمامیږي او د طالبانو د حکومت د داخلي او بهرني مشروعیت په تاوان تمامیږي. د شنونکو په باور د طالبانو دا کړنې به د مرستندوی سرچینو د کمښت لامل شي چې بالاخره به د افغانانو لپاره چې له پخوا له فقر سره مخ دي د لا زیاتو ستونزو سبب وګرځي. د 2023 کال په اګست کې واک ته له راستنېدو وروسته طالبانو د نجونو او میرمنو تعلیم او کار محدود کړ او په پای کې په اپریل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییزو دفترو کې هم د افغان میرمنو کار بند کړ. میل آنلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوه، د دغې شورا د دایمي غړو هیوادونو استازیو بیلابیل نظرونه څرګند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ ووډ په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچ په طالبانو تړلې او د خلکو د لا زیاتې کډوالې سبب بللی، خو ښاغلي ووډ ټینګار وکړ چې امریکا له افغانستان سره د سترې تمویلوونکي په توګه نه غواړي د دغه هیواد له خلکو او د هغوی د عاجلو بشري اړتیاو په پوره کولو کې خپلې مرستې وسپموي. هغه زیاته کړه له خنډونو سره سره به امریکا مرستې جاري ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیز یا امریکا او لویدیز هیوادونه تورن کړي چې افغانستان کې تیر شل کاله د دغه هیواد پر زیربناو هیڅ نه دي کړي او د مناسبې حل لارې په لټه کې نه دي. په افغانستان کې د چین سفیر ژینګ ژون په دې غونډه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادو او موسسو د مرستو کمول د منلو وړ نه دي او د په وینا بشري مرستې باید له نورو مسایلو سره تړلې نه وي. نوموړي له طالبانو هم غوښتي چې په دې برخه کې لازم او پریکنده ګامونه پورته کړي. روسیا او چین د طالبانو د حکومت ملاتړي دي او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پالي. نن د جون درويشتمه د کندو نړیواله ورځ ده. کندهار کې کندي میرمنې وایي د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي یتیمان وردغاړي دي او نشي کولای اړتیاوې پوره کړي. په کندهار کې د کندو ښځو د ژوند په اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
چینی ګوله څو کاله مخکې کونډه سوې او اوس د یوه معتاد زوی دوم ژوندو او اول مسیانو سرپرستی په غاړه لري. دا وایي د میړه تر مړینې څو میاشتې وروسته یو زوی د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې په سره صلیب غیر دولتي اداره کې یې دنده درلوده ووژل سو. د زوی میرمن او درې ماشومان پاتې سول. چینه ګوله وایي اوس د یوه زوی سره چې هغه هم د نشې توکو معتادی ژوند کوي او د هغه د میرمنې او څلورو اولادونو مسؤلیت هم د دې په غاړه دی.
یو زوی مې شهید شو، یو روی نه دی، څلور عیاله د روی نه دي، درې د شهید دي چې سره صلیب کې کار کوي.
فاطمه یو بل کونډه ده چې د بیوزلۍ په انتها کې ژوند کوي. فاطمه نه یوازې دا چې کونډه ده، بلکې دوه زامنې هم وژل سوي او اوس مهال د دوو مژندو او د هغوی د اولادونو سرپرستي هم ورته غاړې ده. دا وایي کله کله په کورونو کې کار کوي او یا هم یتیم ماشوم لمسیانې هګۍ پلوري او خپل د کور اړتیاوې په ډېرې سختۍ پوره کوي.
نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو، تیارو وویشتی چې بزګر و، هغه شهید شو. بیا دا بل مرور مې دا بل ته کښېنول، هغه بیا ټکار اوس هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یوه خپله هم کونډه یم، دوی مې دا مرندې دي ناستې دي. نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست دي، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې. زه دغه هګۍ دي تې وینې شکر دی نه، دغه نجونې تللي دي، دغه دې اوس نورې په دې کې ایشي، دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي. چې د ګټې وټې سړی نه دو دا دی، نو سړی څه وکړي؟ زویا چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لرلسه، د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسر په دنجوړ.
د شپږو لونو مور شفیقه بیا بله داسې کونډه ده چې میړه یې شپږ کاله مخکې د ورپېښ ناروغۍ له کبله مړ سوی. دا وایي مخکې د خیاطۍ کار کاوه، خو اوس د ناروغۍ له کبله خیاطي نسي کولی او یوازې د خلکو مرستو ته په تمه ده.
کور کې نارینه نه لرم، شپږ میلیونې دي یوازې یم. خبن مې ده شپږ کاله و کاله کېږي وفات شوی، پر دې دنیا هېڅ نارینه نه لرم. زوی خدای راکړی نه دی، دا شپږ لورګانې خدای راکړي دي، بس زه و دغه لورګانې بلا بل هېڅ چای نه لرم. د ایا دا نه خواري کوای سم په خوا مې یو څرخ کوی نو کوي کومک به ورسره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته هر څومره ضرورت لرم.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز او محدودیتونو د کونډو او بې سرپرستو ښځو ژوند لا د کړاوونو سره مخامخ کړی. دغه میرمنې اوس یوازې له مرستندویو بنسټونو د خوراکي توکو موقتي مرستې ترلاسه کوي، هغه څه چې د دوی دایمي اړتیاوې نسي پوره کولی. دوی د یو دایمي او بنسټیز کار په لټه کې دي چې خپلې کورنۍ وساتي. بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوهان د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښځو او نارینهوو لپاره سالم اقتصادي پروګرامونه پیل کړي. د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې تر ټولو ښه لار ده.
اسلامي وادونو په شان چې په ټول اسلامي وادونو کې د نیک مرغه اوس اکثره خلک مشروع کارونه کوي، حلال کارونه کوي. د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار د ښځو لپاره جوړ کړي، چېرته مطلب ښځې وي او د ښځو کاروبار کېږي. دا بې سرپرسته ښځې او کوریانې ښځې وکولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا هڅه چې ورته دې خرڅ کړي، حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارونو کې پکر ته ولاړ دي.
په کندهار کې کونډې ښځې داسې مهال د خپل بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې نن د جون درویشتمه د کونډو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د یلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وایي د دغه مځکه والا سره دې کومک وسي چې تاریاک یې بند کړه. تاریاک موږ بند کړي دي، نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څه ضرورت لري؟ کومک ته د داسې خلکو سره وسي چې هغه پخوا په نیش و په پوجي ګزاره و په دغه یې خپل کور چلوی. اوس خو هغه بند سو، هغه نسته. او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو ګزاره پخوا په نیش کوله، اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې، دا خلک څه شي وخوري؟
سبو میر دېش کې مې شمالي وزیرستان کې ډي پي ایس دي متاثرین کډوال شوي دي. او میر تا دا سل زره ریپای بیسه دا ریپای چې کیمه منلې شوی وي، دا یې سمیج نه باند میر حکومت دا نه را چې کیم په دې مې ول دي دا تا میر اپیل دا چې میر تا دا ریپای شریکو.
پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. نو دا غږمر د کوم پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړی بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څه نامعرومه ده، د سړک د خوا څه نامعرومه ده. زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دې انتونونه په حاله کې پر د سړک کې یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.